السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واوري چې اروپایي ټولنه پرون ونتوانېده د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یوې موافقې ته سره ورسیږي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانانو سره د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. برتانیا له افغانستانه د خپلو وګړو او افغانانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړي، او استرالیا وایي چې له افغانستان سره د کرکټ د ټیسټ لوبې پر پلان کار کوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پرون د اګست په 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په ورځ په یو بیان کې وویل چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګواښ سره لاس ګریوان دي چې ښایي د عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرېږي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 13 میلیون وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. په هرو دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي، او دا چې تر 5 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایي پر روان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندېښنه څرګنده کړه، او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړې چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویان پرون په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د صدراعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سایمن ګاس دوهې ته تللی چې هلته د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې ښاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په روانو خبرو کې د برتانیا د اتباعو او هغو افغانانو د خوندي وتلو پر اهمیت ټینګار کړی چې په تیرو 20 کلونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. د امریکا او د امریکا د متحدو هیوادونو پوځي ځواکونه له 2 لسیزو وروسته پرون د اګست په 1 له افغانستانه ووتل. بلخوا په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر او د ناټو ملکی استازی وای طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه کوي، او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې دا ډله کار واخلي. نیکولاس کې پرون له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې له القاعده سره اړیکه له طالبانو سره د نړیوالو د مرستو پر وړاندې خنډ وباله.
که طالبان د دغه ډول ځانګړنو په څرګندونو پیل وکړي، هم به د افغانانو د ډاډ سبب شي، او هم به د نړیوالې ټولنې چې د هغو کسانو لپاره چې له دې هېواده وځي خوندي لاره برابروي. نو فکر کوم بیا به د نړیوالو د همکارۍ احتمال هم رامنځته شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې بهر ته د هغو افغانانو د تلو مخه نه نیسي چې قانوني اسناد لري. قطر چې نږدې 1.5 کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه و، پر طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره تر لیدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار وکړ، او په دې برخه کې د طالبانو مرسته مهمه وبلله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تل یې طالبانو ته دا سپارښتنه کړې چې داسې حکومت دې نه جوړوي چې کوم افغان لوری ترې څنډې ته پاتې شي. د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیره د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي، او په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. حسینې ساپۍ چې اوس په برتانیا کې ده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بریاو د خوندي کولو لپاره له طالبانو څخه ضمانتونه وغواړي.
په دغه جلسه کې د شورای امنیت قطعنامه 1415 او هغه کنوینشنونه چې افغانستان ورسره تعهد کړی دی دیو باید دغه دی یو ضمانت په صفاتو نیسی ترسو هغه خویندې چې په افغانستان کې دی هغه ایره او بی باوري چې دیو په ذهن کې دی دا ونشي.
د راپورونو له مخې په تیرو دوو نیو کې چې طالبانو کابل نیولی هغه ښځې دې ډلې بیرته خپلو کورونو ته استولی دي چې دفترونو ته د کار لپاره ورغلې وي. او د استرالیا د کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکړي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ویان نن اعلان وکړ چې له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویان زیاته کړه چې په متحده عربي اماراتو کې د شل اووریزه لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تسمانیا ایالت په مرکز هوبرت ښار کې د ټیسټ لوبې د ترسره کولو په برخه کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د مسؤولو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د شل اووریزو لوبو په جام کې هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبه کوي. د استرالیا خبری شبکې اس بي اس د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې طالبان وایي له استرالیا سره د کرکټ د دې لوبې درناوی کوي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق دې شبکې ته ویلي دي چې د افغان لوبډلې سفر به د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پر څرنګوالي پورې تړلې وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمن خپریږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د راپورونو اوریدو ته اړوم. اروپایي ټولنه پرون ونتوانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. برلین وړاندیز کړی و چې د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه د خپل برخه افغان کډوال ومني، خو د جرمني گاونډي هیواد اتریش ویلي چې نور کډوال نشي منلی. مګر له اروپایي ټولنې لري کاناډا د 15,000 نویو افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنې له افغانستان او د افغانستان له گاونډیو سره د مرستو د زیاتېدو وړاندیز وکړ، خو د وبشت غړو هیوادو دا ټولنه ونتوانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریځ خپل کړي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د 2015 کال د کډوالو کړکېچ بیا تکرار نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې وویل دا ټولنه غواړي چې د سرحدونو د پیاوړي کولو او د مرستو د ورکولو له لارې د افغان کډوالو د سر بهیر مخه ونیسي. لویدیځو هیوادونو په تیرو دوو اونیو کې تر 1,20,000 ډیر هغه کسان چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر ضد له دوی سره همکاري کړې ده له کابل ایستلې دي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وایي په دې ډله کې هغه 26,000 کسان هم شامل دي چې په جرمني کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دې سربیره چې تر اوسه په 100,000 کسان له افغانستان ایستل شوي دي، له هم ډېر نور افغانان شته چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د اروپا د کورنیو چارو کمیشنر یلوا یوهانسون وای اروپایي ټولنه باید ښځې، ماشومان، قاضیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالان ومني او د هغه کسان دي چې تر 40 کاله آزادیو او حقونو وروسته اوس د طالبانو له لوري له ستونزو سره مخامخ شي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل پرون د اتریش له صدراعظم سباستیان کورس سره تر لیدو وروسته په برلین کې خبري غونډې ته وویل
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي. موږ له خپل سفیر پوتسن، متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره اساسي توافق کړی دی چې هغو کسانو ته په راتلونکي کې هم اجازه ورکړل شي چې له افغانستان ووزي، چې پاسپورت لري او د هغو هیوادو تایید ورسره وي چې دوی یې منلی دي. خو دا پروسه باید طالبان روښانه کړي.
جرمني له 2015 کال را په دې خوا تر بل هر هیواد ډیر کډوال منلی دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وای د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه باید د کډوالو د منلو په برخه کې خپل ونډه وکړي. خو د اوتریش صدراعظم سبستیان کورز وای هیواد د نورو افغانانو منلو ته چمتو نه دی او په ټوله اروپا کې به هم د افغان کډوالو د خپرېدو د پروګرام ملاتړ ونه کړي. د پولند حکومت هم د خپل هیواد له ولسمشر غوښتي دي چې د بلاروس له لوري د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره پر پوله بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. خو بل لور ته د کاناډا حکومت اعلان کړی دی چې شاوخوا 15,000 هغه افغان کډوال مني چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د متحده ایالاتونو له لوري له افغانستان ایستل شوي دي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر مارکو مندیچینو پرون وویل کاناډا به د ډیرو افغانانو د منلو لپاره خپلې هڅې وکړي. کاناډا نږدې 1 کال مخکې خپل روسي پوځي له افغانستان وېست او په روسيو کې شاوخوا 3200 افغانان له کابل وېستل. د هغه کسان وو چې په خوای له کاناډایي پوځانو سره کار کړی وو. کاناډا مخکې شمنه کړې وه چې تر 3000 ډېر افغان کډوال به ومني او په دوی کې به تر ډېره د ښځو فعالانی، د بشري حقونو مدافعان او خبریالان شامل وي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. نړیوالو له طالبانو غوښتي دي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند خوندي نه دی، او طالبانو هم د دوی د غوښتنه ظاهرا منلې ده، خو دا خلک کوزي نو په کومو لارو به وزي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب شوی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره اټکل کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په وروستي اړودوړ کې تر 50 میلیون ډالرو پورې زیان اوښتی دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د څانګې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې به واورو چې په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومې برخې ډېرې زیانمنې شوي دي.
هوایی دگر بی اندازه زیاد تخریب شوی دی. سلام، یو میز یو چوکی د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی و. پرمځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوی و، د دفترونو او لاندې غورځول شوی و، تلویزیونونه، سکرینونه، د مسافر د چیکن ایریا، تشنابونه، ترمینل تعمیراتی وضعیت، سکیوریټي کمرې، د کنټرول ټاور ته وختلو، د رادار او د مخابره سیستمونه، د مخابره دستګاوی ټول په ډېر فجع شکل ټوټې ټوټې شوی و. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقته په عین شکل، هغه سرور رومې چې ډیټا د کمپیوټري پکښې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوی و، په بل مخ اړول شوی و.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم دامیسټیک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته په کار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل، خو زه چې اوس فکر کوم، بعضی تجهیزات لکه مثلا د ماست سیستم چې درته ویل، ILS انسټرومنت لاندینګ سیستم، د طیاراتو لپاره د رادار سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو د 15 او 40 میلیونه نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیونه ډالر، بله میلیونه امریکایی ډالر. که څه هم په خوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او ډیر شکلو زړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې یو ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزورې دی، هماغه تجهیزات نور هم کار ورکوه. تر لس 15 کاله نور کېدای شو چې دا ملک استفاده ځینې وکړي، تر څو چې بیا نوي خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلی تخریب سول، د یو ځلی تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځلی ترمیم، دا خو زمانګیر دی. اکثره داسې تجهیزات شته، مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړئ نصبوي او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ، از فره چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د هغوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوئ، هغوی یو میاشت دوه میاشتې وخت اخلي څو چې تولید یې کړي، بیا یې تاسو ته راولېږي.
وفا صاحب، تاسو څه اټکل کوئ چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځایه الوتنې وشي؟
انشاءالله چې هوایي ډګر به ډېر ژر، یعنې زه داسې اټکل کوم چې په ظرف د دوه هفتو یا درو هفتو کې الوتنو ته چمتو سي ولی هغه الوتنی بوي چې د ورځې بوي په ساده هوا کې بوي چې ساحه د دې دی ویزیبلټی ډیره شوي او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوي وګوري او په خپل مسؤلیت راسی کښینی. یعنی هیڅ نه و ګراوند ایلس یعنی د ځمکې د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي او هیڅ نه و نویګیشن یعنی راهنمایی د تیاراتو به پراداری و اوتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسی.
فکر کوی چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې نوی پیلوټان دا کار نشي کولای که څرنګه؟
بالکل پیلوټ به هم تجربه کار وي خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خپریږي په هغه کې لیکل کیږي چې دې میدان ته چې څوک راځي میدان دغه 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 مشکلات لري بنان پیلوټ باید قبل د قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډېر زیات تفاوت لري د نورو میدانو سره.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد څانګې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا او چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. قدر من اوریدونکو له دې سره د خبري برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې د سندرو میلمانه پروګرام واورئ چې میر احمد ساپی چمتو کړی.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
Thank you. بزر زخمی بطر تو گردم دزر زخمی کاری چون رسواتا بیانی بزر زخمی بطر تو گردم دزر زخمی کاری چون رسواتا بیانی آخر بزر را باندی و سوز مایان ندر زخمی کاری شم رسواتا بیانی آخر بزر را باندی و سوز مایان ندر زخمی کاری شم رسواتا بیانی توری سرگ خماری زد غم نال داری زجر زخم نکاری شم رسواتا بیانی
د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00420221124115. شمیره بیا وایم 00420221124115.
ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماقام تر وو بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 1000 او 15090 موندل شي.
کو می چڑے متل کر سنتا خلکو می چڑے متل کر سندا باغ ہوا دوسرو مڑو پوت مو باغچو کی منہ تک گل خندا تلپا تلپا کی اسا دیتے جوان بھائی دیتے جوان بھائی دیتا جوان بھائی دیتا جوان بھائی گل بٹو سنی خدائے مرا جوا مرا جوا نگن دل موتن خدائے مستش پنو لیا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان یا قربان نگن دل موتن خدائے مستش پنو لیا قربان ترش مکڑا کلا تش مکڑا کلا تش مکڑا کلا ساگان مولا بوبو واگان مولا شیتو او جنا مولا پیزو ڈگ اوسا پرخان مولا ڈوڈے کھڑگے مولا شرمبو او بڑا مولا پیازا تش مالارا دیتا جوان بھائی 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 دیتا جوان بھائی
میکروفون ډیموکراسي نه وای
ځل مو استبداد وو
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د ډیموکراسي ملاتړې
راز
چی زو یو زلے پکتیا تا انڈے والا
ملا چی خون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشانا
راز چی زو یو زلے پکتیا تا انڈے والا
ملا چی خون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشانا
نن سبا کے تیر شل آخر درے سالور کالا
لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا
راز اچھی سو یو زلی پکتیا تا اندی والا
والا چھ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چھ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
محفل منو راڑا ود یارانی چلو نے ٹول تکڑے دنو خانم جانے جنے والا گل منو راڑا یار تکڑانے جنے والا گل منو
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان دې هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکې
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه وکړي
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
Thank you.
پدے اٹک بسی میں سس کا خف دے پھر پلو ردنا پھر پلو ردنا درد مندیم خوب نو ردنا درد مندیم خوب نو ردنا
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي
ساتھیوں